د سهار 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت ورځ د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې ومنېټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اولنې خبري غړې سلام پښتونخوا کې درته ز هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د محرم پر مهال په پیښور او شاوخوا کې د ځانګړو حکومتي امنیتي اقداماتو په اړه اوري. دغه راز د پاکستان د یو عدالت د هغه پریکړې په اړه هم اوري چې دغه هیواد د پخواني پوځي واکمن او ولسمشر پرویز مشرف د مقدمې اورېدنې پر وخت کړې ده. د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ په بلوچستان کې د ډاکټرانو لخوا د دوی د ملګرو د تښتونې د پیښو پر ضد روان احتجاج په اړه یو رپورټ هم درته لرو. په خبرونه کې خوږې سندرې هم دروو، خو پیل د خبرونو نه کوو چې ګل ایازي وړاندې کوي.
سهار مو په خیر. لمړی د خبرونو سر ټکی. د محرم میاشت لپاره د خبر پښتونخوا، پېښور، هنګو او ډی خان تر ټولو حساسه ځلې ګرځول شوې دي. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې بهیر روان دی. او د فلسطینیانو د مشر یاسر عرفات میبن وای چې عرفات ته په 2004 کال کې پلونونیم تابکاری زهرجن مواد ورکړل شوي وو. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا په پیښور کې د محرم میاشت له پیلېدو سره کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دی. په پیښور کې د مشال رادیو د خبریال تر مخه د خبر پختونخوا، پیښور، هنګو او ډی خان تر ټولو حساسه ضلع ګرځول شوی دی. بلخوا تحریک نفاظ فقه جعفریه له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د حساسه ضلعو امنیت فوج ته وسپارل شي. د تحریک نفاظ فقه جعفریه صوبائی سکتر حیدر جمیل الوی پرون په پیښور کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې په محرم میاشت کې د امن او امان پر ځای کولو لپاره د صوبی حساسه علاقو لکه پیښور، هنګو، کوهاټ، پاړه چنار او د ډی خان کې فوج پر ځای کړل شي. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف په ټولو مقدمو کې له ضمانت وروسته خوشی شوی دی. د اسلام آباد اډیشنل سیشن جج د چهارشنبه په ورځ د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د خوشی کولو حکم جاری کړی دی. قاضي واجد علي دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې دوه ورځې وړاندې د لال مسجد د مرستیال امام مولانا عبدالرشید غازی د وژنې په مقدمه کې د خاغلی مشرف ضمانت ومنل شو. د پرویز مشرف وکیل الیاس صدیقی وای پرویز مشرف اوس یو آزاد وګړی دی او هر چرته چې غواړي تللی شي. هغه زیاتوي چې د خاغلی مشرف پر ضد اوس هیڅ یو مقدمه نشته. که څه هم خاغلی مشرف په ټولو مقدمو کې ضمانت ورکړل شوی، خو دې بهر ته د تللو اجازه نه لري. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر اوسه 2 میلیونه او 1 لک کسانو کارډونه اخیستي دي. ټاکل شوی چې د ګل په ورځ د نوملیکنې بهیر پایته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون هیله مند دی چې په پاتې 4 ورځو کې به د ګرځنده ډلو له لارې نور کسان هم کارډونه واخلي. له اټکل سره سم شاوخوا 2 میلیونه افغانان له قانون سره سم د دې حق لري چې په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. تر اوسه د افغانستان په جنوب او ختیځ کې ګڼو کسانو د رای ورکولو کارډونه نه دي اخیستي. د روس د بارنو چارو وزارت هغه راپور رد کړی چې روسیې د حکومت کسانو د طالبانو له استازو سره په قطر کې تماس نیولې دي. د روسیې د بارنو چارو وزارت په خپلې ویب پاڼې کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په قطر کې له طالبانو سره خبري نه دي کړې. د تیرې اونۍ په پای کې د طالبانو یو مهم چارواکي چې نوم یې نو اخیستل شوی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې زمیر کابلوف له طالبانو سره اړیکې نیولې دي. سو روسي پایلټ پاول پیترینیکو چې طالبانو نیولې خوشی کړي. دغه روسي پایلټ طالبانو د اپریل په میاشت کې روسو تر هغې په لوګر کې ونیول چې بار وړونکې الوتکه یې هنګامي ناستې ته مجبوره شوه. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د فلسطینیانو د مشر یاسر عرفات میرمن وای د سویرزلند فارنسیک سیړنو دا څرګنده کړي چې عرفات ته په 2004 کال کې پلونونیم تابکاری زهرجن مواد ورکړل شوی وو او د هم هغه موادو وژو. سوها عرفات د چهارشنبه په ورځ ویل د دې د میړه وژنه یو سیاسي اقدام وو. اوس د دې ټول جوابونه د فلسطینیانو د ادارې مرکزی دفتر موقعته چې زما میړه وروستي 3 کلونه هلته محاصره کې پراته دي. د تحقیقاتي کمیټې مشر ښاغلی توفیق تراوی دی او زه ډاډیم چې هغه به اوس نور څېړنې ترسره کړي تر څو معلومه کړي چې یو منتخب شوی مشر په وړاندې چا دغه د شرم وړ جرم وژنه سیاسي قتل ترسره کړی دی. د څېړونکو یوې ډلې تیر کال د رملا په ښار کې د عرفات قبر وسپاړه او د هغه لجس دی روسو تر دې د ازموینو لپاره نمونې واخیستې چې ادعا وشوه چې هغه ته زهر ورکړل شوي دي. ټاکل شوی چې نن په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو نوی پړاو پیل شي. په دغه خبرو کې چې دوه ورځې به دوام کوي او هدف یې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو لرې کول دي، د امریکا، روسیې، فرانسې، برتانیا، چین او جرمني چارواکي ګډون کوي. د رواني اونۍ په پیل کې د ایران د اټمي خبرو ستر مرکچي د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویل د دې امکان شته چې په دې اونۍ کې د یو جوړجاړی پر چوکاټ تړون وشي. ظریف ویل د ملګرو ملتونو د اټمي سارنې له سازمان سره وروستۍ خبرې مثبتې وي چې د تکنیکي ماهرینو ترمنځ وشوي او هدف یې د جنیوا خبرو ته تیاری نیول وو. او وروستۍ خبر دی، د شام په مرکز دمشق کې د چهارشنبې په ورځ یوې بمي چاودنې لږ تر لږه 8 تنه ووژل او 50 نور یې ټپیان کړل. د رپورټونو تر مخه دا چاودنه د حجاز په میدان کې شوې. سرکاري خبري اجانس سنا خبر ورکړي چې دا چاودنه تر هغه راکوړي او په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په عین وخت کې د شام په جنوب کې د سویدا په ښار کې د موټر بمي چاودنې 8 تنه ووژل. دا چاودنه پرون د سیمې د استخباراتو د دفتر مخې ته وشوه. دا شام د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویل د دې چاودنې په سویدا کې د هوایي ځواکونو د استخباراتو مشر وژلې دي او 8 تنه نور قربانیان هم د استخباراتو غړي دي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلی معلومات ترلاسه کوي. د پېښور انتظامی چارواکي وایي چې د محرم په شپو ورځو کې د دغه ښار او شاوخوا سیمو د امنیت لپاره ځانګړي اقدامات کړي دي. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف ورباندې په جوړو شوو مقدمو کې د اسلام آباد د عدالت لخوا تېر ماښام په ضمانت خوشې کړل شو. په بلوچستان کې ډاکټران وایي چې دوی یو شمېر ملګري تښتول شوي او وژل شوي دي او دا چې پر دغو پېښو پر ضد د دوی احتجاج دوام لري.
ولس ډاکټران چې هغه مړه شوي دي، اتلس ډاکټران چې هغه اواز شوي دي، شام تقریبا تللي بلوچستان پرېښې دي، یا نورې ښارو ته تللي دي یا له ملکه بهر تللي دي.
د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو غړو پرون د ایوان د ودانۍ مخې ته احتجاجي غونډه وکړه. د عوامي نېشنل ګوند یو سینټر وایي د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان په خیبر پښتونخوا کې د ترهګر بریدونو د قربانیانو د شمیر په اړه دوی ته غلط معلومات ورکړي دي.
دا د منګ پارلیمنٹرین حق ته چې بھائی تا ته مونږ وایو دا شی غلط دی، خو هغه څه کوم رویه اختیار کا غي مطلب دا اوس د ایجنډې نه تخته دو مونږ هغه ایجنډا نن ټول میډیا په زور سره قوم ته ورسوله.
او په سواد کې د مدني ټولنې فعالانو د ویغونډې په ترڅ کې لزایي مشرانو سره د سیمې خلکو ته په ورپېخو ستونزو او د هغو د حلولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. په سلام پښتونخوا خپرونه کې خوږې سندرې هم اوري له مشال رادیو سروس. اوریدونکو د دغه رپورټونو په اړه تاسو ته له تفصیل اورولو مخکې ورزو پېښور ته خپل خبريال ته ملګري ته ستړي مشي وایو. او له دغه ځای داسې خبرونه دي چې دغه تل تنظیمي چارواکو ویلي چې په پېښور کې او دغه صوبې په نورو یو شمېر سیمو کې د محرم پر مهال ځانګړي امنیتي ګامونه پورته کړي دي، نو که تفصیل را سره مهرباني وکړي په دغه اړه شریک.
بالکل څنګه چې تاسو چې د خیبر پښتونخوا د کورنو چارو وزارت یا محکمې او بیا د پېښور انتظامی دغه فیصله کړې دي چې د پېښور او بیا د خیبر پښتونخوا نور ضلع لکه هنګو، ډیر اسماعیل خان، کوات او پارچینار کې دغه چې دي دا د محرم په ورځو کې دا حساس ترین ضلع ګرځول شوي دي. او په دې کې به د امنیت کوم انتظامات چې دي هغه به د نورو ضلعو یا د خیبر پښتونخوا د نورو حصو په مقابله کې به دغلته سخت وي. د پېښور حوالی سره دغه خبرونه دي، دغه احکامات دي چې دلته به د لسم محرم پورې، د نهم او لسم محرم خو به بیا په ټول ملک کې چټي وي خو بیا په پېښور کې به دغه ټولې لارې نیول کېږي. دا به وایم چې د یکم محرم د پرون نه دلته پیل شوی دی. پرون په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي حکومت تعلقه چټي وه خو بیا بېګا چې خو د پېښور صدر حسین نام بارګه کې دغه مجلسونه کېږي په پېښور دننه اندرونی شهر چې ورته وایي هلته هم دغه شیعګانو مسلمانانو یو غزه دی عبادت خانی دی امامباری دی نو هلته هم دغه مجلسونه شروع شوي دي. خو د دې د انتظام لپاره پرون د تحریک نفاظ شکر جعفریا مشرانو د خیبر پښتونخوا مشرانو په پېښور پریس کلب کې یوه خبري غونډه کړې وه او هغوی د حکومت نه دغه غوښتلي وو چې په پېښور او دغه نور حساس ترین سیمې چې دي لکه هنګو د رسمی خان کوات او پالسینار کې دلته د انتظامي د امنیت انتظامات نور هم سخت شي او که د پولیس نه کېږي د دغه مشرانو دغه مطالبه وه دغه غوښتنه وه چې دغه سیمې دي د محرم په ورځو کې فوج ته په حواله کې بیا د پېښور حواله سره جی
صحیح شو. ډیره مننه خالد خان ستاسو نه ډیره مننه. اوریدونکو اوس ورزو خپل بل یو خبریال ته په اسلام آباد کې تا ته مستلی مشي وایو او دغه ځای داسې خبرونه دي چې د پاکستان پخوانی چې کوم ولسمشر وو جنرال ریټایرډ پرویز مشرف هغه باندې چې کوم مقدمه وی عدالت کې دغه کیس روان وو هغه وی چې خوش کړل شوی دی په ضمانت باندې. نو کوم معلومات پر سره شریک کړئ مهرباني.
جی بالکل. هارون سے پخوانی پوزی صدر پرویز مشرف ته عبد الرشید وژنې کیس کې هم پرون ماخام چې خوش کړی شو او اسلام آباد په چک شهزاد کې چې کوم دغه فارم هاوس سب جیل کې ځول شو هغه هم اوس چې سب جیل نه دی پاتې شوی. تیر ورځ چې د یو لاکھ دوه ضمانتونه په دې کیس کې جمع کړی شو او بیا پخوانی صدر پرویز مشرف چې دی پرون ماښام اډیاله جیل انتظامی اړخه کاغذی کاروائی وروسته پرېښودل شو. میډیا سره خبرو کې د پرویز مشرف وکیل وینا وه چې پرویز مشرف سډیل په نتیجه کې نه دی پرېښودل شوی او د هغه ټولې مقدمې چې دی په هغه کې ضمانت شوی دی او اوس په کار ده چې نوم یې ایسیل نه هم لري کړی شي. پرویز مشرف بینظیر بوټو
ایسیل تاسو مطلب ایسیل وای چې د ملک نه دی بهر نشي تللی دغه اجازه ته
بالکل دی بهر نشي تللی او مشرف چې دی اوس لکه د وکیل د وینا تر مخه چې په پاکستان کې صرف ګرځېدی شي چې چېرته هم غواړي او هارون سید پرویز مشرف بینظیر بوټو اکبر مفتی او عبدالرشید غازی د وژنې او ججانو نظربندۍ په کیس کې چې کوم ضمانت شوی نو اوس دې څلور واړو کیسونو کې د ده ضمانت ترلاسه شوی دی او اوس چې دی چېرته هم په پاکستان کې غواړي په ملک کې نو دی ګرځېدی شي.
صحیح شو. ډېره مننه ستاسو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو سرازو خپل یو رپورټ ته په بلوچستان کې د ډاکټر مناف ترین له تختونې ورسته دغلت ډاکټرانو کاربندیز او احتجاج پیل کړی دی. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه صوبې د ډاکټرانو د ژوند او کار د خوندیتوب لپاره د عملی اقدام وکړي. په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې د ډاکټرانو د هړتال په اړه د فرخنده وزیر دا رپورټ اورو.
په کوټه کې د ډاکټرانو د کاربندیز 23 ورځې پوره شوي. ډاکټرانو خپل احتجاج د ستمبر په 18 نیټه د ډاکټر مناف ترین د تختولو وروسته پیل کړ. ډاکټر مناف چې د زړونو ډاکټر دی په کوټه کې خپل د زړونو یو نیجی روختون هم لري هغه د خپل روختون د مخې نه نامعلومه وستبالو و تختو. دا کاربندیز د بلوچستان میډیکل اسوسیشن او د هغې سره د نورو تنظیمونو لکه بلوچ فورم ډاکټرز بلوچستان ډاکټر اسوسیشن ینګ ډاکټر او ملګری ډاکټرانو لخوا په ټول بلوچستان کې روان دي. د کوټې د ډاکټرانو د اتحادی مطبوعاتي ویان ډاکټر غلام رسول وای کچېرې حکومت د ډاکټرانو خلاف د تشدد د پیښو مخنیوي ونکه نو دوی به خپل کاربندیز نور هم وغځوي.
تقریبا اولس ډاکټران چې هغه مړ شوي دي تقریبا اتلس ډاکټران چې هغه اواز شوي دي ځان تقریبا چې د بلوچستان پیښې دي چې هغه یا د نورو شهرو ته تللي دي یا له ملک بهر تللي دي. پروفیسر مناف صاحب چې هغه د زړو د ډاکټرانو سربراه هم وي درې پنځو سیمي 53 ډیز وسولې چې دی هغه سوې دي ډاکټران چې دی هغه ټوکن سټرایک شو کړی دي په اوپیډیز کې.
ډاکټر غلام رسول دا هم وایي تر اوسه پورې حکومت یو ډاکټر هم نه دی راخلاص کړی او نه د ډاکټرانو خلاف په دغه پیښو کې ککړ کسان نیولې دي. د بلوچستان میډیکل اسوسییشن صوبائی مشر ډاکټر سلطان ترین بیا وایي حکومت د ډاکټرانو د ژوند او کار په خوندي کولو کې پاتې راغلی چې نقصان یې عام ولستا هم رسیږي.
یو سل یو ډاکټران کوټه پریشه ده چې هغه و نور ملکو ته تللی دي، الته خپل سرویسز جوین کړی دي. پروفیسر مناف ترین چې دی هغه کړی دي، دروسه پریچې پلان نشته، نه ګورمنټ دا چې په دې کې دلچسپي اخیستې ده.
په بلوچستان کې دغه صوبې د خلکو سره سره د افغانستان اهم مریضان راځي او د ډاکټرانو د کار بندیز لوجې د هغوی علاج هم متاثر کیږي. ډاکټر سلطان ترین وایي دوی کوشش کوي د خلکو مسلو ته هم وګوري، خو وایي نه خو ولس او نه مدني ټولنې د دوی لپاره څه غږ پورته کړ.
ډاکټر چې پورته شي د پکار داري چې ډاکټر په خپل تاریخ نه وچلي، دغه د وایور عوام پورته شي، دغه د لپاره باید سیاسي پارټي پورته شي. ډاکټر د مریض سره تړون دی، مریض بچی چې ډاکټر پر تا ولاړ شي. خو ماته افسوس پر دې دی چې موږ د لپاره سیاسي
په بلوچستان کې د ډاکټرانو د تختولو پیښې وخت پر وخت مخې ته راځي او د ډاکټرانو د اتحادیې غړي وایي اکثره تختول شوي ډاکټران دوی په خپل سر د تاوان ورکولو وروسته خوشي کړي او حکومت دغه پیښو په ودرولو کې تر اوسه هیڅ عملي کار نه دی کړی.
د پاکستان په سینټ کې له اپوزیشن ګوندونو سره تعلق لرونکو 15 سینټرانو د غیوان ته د دې هیواد د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا د ترهګر بدونو د قربانیانو د ناسمو شمیرو وړاندې کولو پر ضد احتجاج په مخه پرون د پارلمان د ودانۍ مخې ته یو احتجاجي غونډه وکړه. په دغه اړه تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راکوي.
په سینټ کې د اپوزیشن سره تعلق لرونکو سینیټرانو د وفاقي وزیر چودري نثار علي خان لخوا ترهګرۍ پیښو او ډرون بریدونو کې د وژل شوي خلکو د غلط شمیرې په ضد احتجاجن د ایوان نه بهر غیر رسمي احتجاجي اجلاس وکړو چې پکې د اپوزیشن 15 سینیټرانو ګډون وکړو. احتجاجي اجلاس ته خپل وینا کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر میرا زرابانی وویل چې داخله وزیر چودري نثار علي خان لخوا د سینټ په اجلاس کې پېښ کړې شوی شمیره غلطه ده او د خارجه وزارت سره سره دفاع وزارت هم د داخله وزیر جواب غلط ګرځولې دي. د تیر جمعې په ورځ د اپوزیشن ګوندونو 40 سینیټرانو په سینټ سیکریټریټ کې تحریک استحقاق جمع کړي وو چې پکې دریس خپل کړي شوی چې داخله وزیر چودري نثار علي خان د سینیټر زاید خان سوال په جواب کې ویلی چې تیر 15 میاشتو کې په خیبر پختونخوا کې 146 د ترهګری پیښ شوی وي چې پکې 140 کسان وژل شوی دي. نو دا شمیره غلطه ده ځکه چې د ترهګری په 4 پیښو کې 180 کسان وژل شوی دي. د اجلاس وروسته د عوامي نېشنل ګوند سینیټر نبی گنگش مشال ریڈیو ته ویل
ایو فګر صحیح نشي اور کول نو دا د من پارلیمنٹرین حق ته چې بھائی تا ته مونږ وای دا شی غلط ده نو دی بده هغه خام خام مونږ ته دوباره تسلی بخ جواب راکړي. خو هغه څه کوم روی اختیار کا غي مطلب دا اوس د ایجنډا نه تخته دو مونږ هغه ایجنډا نن عوام په عدالت کې سټ ټول میډیا په زور سره قوم ته ورسول.
د اپوزیشن ګوندونو دا اجلاس د پاکستان پیپلز پارټي د سینیټر احمد حسن خان په مشرۍ کې وشو. مشال ریڈیو سره خبرو کې د نوموړي وینا وا
دا یو جائز خبره د اپوزیشن د طرفا وړاندې شوې ده چې که منیسټر د دې سوال د جواب نه مطمئنی نو ټیک ده، کنه نو سوال له واپس واخلي، خپل غلطي د خپل منیسټری غلطي ومني او چې څه په حقایق باندې مبني هغه صحیح فیګرز راوړي.
د عوامي نېشنل ګوند سینیټر افراسیاب خټک وایي چې چودري نثار د شرم نه محسوسوي او ایوان ته د صحیح شمیره وایي.
په پارلیمنت هاوسز کې چې کله داسې مسله پیدا شي چې دا معلومه شي چې د کم جواب چې دی دا غلط دی، نو د کې څوک شرم نه محسوسوي چې وایي چې دا زه واپس اخلم او صحیح اعداد شمار به وروړم. خو هغه په دې خپل انا باندې ولاړ دي او غواړي چې د یو خاص انا چې دا هغه په ټول سینټ باندې زورور وي. خدای جمهوریت جمهوریت کې څه نه کیږي. په دې سینټ کې اپوزیشن اکثریت کړي کدي اجلاس زندوي مونږ بیا راغوښتي شو ریکوزیشن کولای شو.
بلخو داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د قومي اسمبلی اجلاس تخپل وینا کې ویل چې په سینټ کې هیڅ قسمه غلطه خبره نه ده کړې، زه پارلمان ته جواب دیم او خپل احتساب ته هم تیار یم.
اسلام آباد زمون خبریال اوریدونکو په دې ورستیو کې د پاکستان په پارلیمان کې 100 د دې هیواد امنیت سره تړلې موضوعات پورته کړل شوي او په اړه قراردادونه هم راوړل شوي دي. دا چې د پاکستانی پارلیمان غړي دغه هیواد ته د امن پر اوستلو کې څه رول لوبولی شي او په دغه لړ کې ترې د خلکو امیدونه څه دي، په اړه زما همکار ګلیاز د پارلیمان لغړو او سیاسي چارو پوهانو سره خبرې کړې دي او دغه یو رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
قسم د پاکستان پارلمان د هیواد امور چلولو لپاره قانون سازی کوي، خو د سولې په برخه کې هم د ډیرو قراردادونو منځوري ورکړی ده. په دې رسو کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره حکومت ته ذمہواری سپارل شوی و، خو په دې برخه کې ډیر پرمختګ په نظر ناراضي. کارپوهان وایي چې د پارلمان غړي د سولې په راوستو کې ډیر مهمه ونډه لري، ځکه چې دوی نیغ په نیغه ول سره په رابطه کې وي. په اسلام آباد کې د پارلماني چارو یوې سیړنیزې ادارې مشر احمد بلال محبوب وایي چې د پارلمان هر یو غړی په خپل علاقه کې ډیر اثر لري، نو ځکه هغوی د امن په راوستو کې ډیر مهم کردار ترسره کولی شي.
د پارلمان غړي منتخب شوي نو د خلکو پرې اعتماد وي، خلک د دوی خبرې ډیر په غور سره اوري. دا ټولې خوبیانې د پارلمان په غړو کې وي، نو دوی کولی شي چې په علاقه کې امن راولي او خلک هم په دې خبره قانع کولی شي. نو زما په فکر د پارلمان د غړو یو ډیر مهم رول کېدی شي چې امن راولي او د هغه هڅو مخه ونیسي چې د امن پر ضد وي،
امن کے خلاف جو کوششیں ہو رہی ہوں کو روکنے کے لیے.
دا احمد بلال محبوب پا خبرہ کا سہم دا پارلیمان غڑی پا خپل سیمو کی اثر لری، خودوی دا سیاسی گندونو دا اثر لاندی بی، نو دوی نشی کولی چې په خپل سر د امن یا د سولې خبرې ترې وکړي. بلخوا د پاکستان په سینټ کې د دفاعي چارو کمیټې مشر سینیټر مشاهد حسین له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې د پارلمان غړي په حق ځینو کې د اړیکو ټینګولو کار تر سره کوي چې حکومت یې نشي کولی. سینیټر مشاهد حسین زیاته کړه،
پارلمنټریزم پلی ا کی رول اینڈ آئی گیو یو دی ایگزامپل ان دی پروونس اف کے پی کے.
د پارلمان غړي ډیر مهم کردار لري. د مثال په توګه په خیبر پختونخوا کې سینیټر افراسیاب خټک د وامی نېشنل ګوند لخوا د پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو مشري کوله او د امن پروستو کې هغه ډیر مهم کردار تر سره کړو، او همدارس د سولې پروستو کې د پارلمان د غړو د رول په اړه ډیر نور مثالونه هم موجود دي.
سینیټر مشاهد حسین له گاونډي هیوادونو سره د اړیکو په اړه ویل چې په دې رسو کې د پارلمان غړو د افغانستان، چین، ایران او هند سفرونه کړي. بیا په اسلام آباد کې خبريال شایق حسین د پارلمان کردار په اړه ډیر خوشبينه دي چې دوی سره یو ښه موقع ده چې د امن په راوستو کې عملی ګامونه پورته کړي.
پاکستان د جمهوریت کله داسې اصلي شکل کې د بدقسمتۍ نه دي، بدقسمتۍ خبره ده، حقیقت هم دي چې داسې راغلي نه دي. نو اوس موږ دا ګڼو چې هغه وخت چې په دې ملک راغلي دي، اوس چې ډېر ورو میچورټی راځي، پارلمنټریان سکیم او دې چې کوم دویم د دې مسلې کوم دویم فریق دی، پارټي د فوج، خدا سي کاری چې غیم په ذهني تور باندې داسې د حالات قبلې چې اوس هغه وخت نه دي. چې دا یو ښه خبره ده، ښه ساينس دي نه بچي دي میچورټی طرف ته حالات زی او حالات بنور حقيقي. زه دا پوزېټیو دي ته ګورم، اگر چې وخت ولګي خو هغه سفر ما په خیال شروع شو.
شیخ حسین په دې اندې کچاري د پارلمان په قراردادونو عمل نه کیږي، نو سیاسي مشرانو لپاره ده چې یو اواز شي او د حکومت مشندري دې ته مجبور کړي چې په قراردادونو عمل یقیني کړي او د امن په راوستو کې خپلې هلې ځلې نور زیاتې کړي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجه،
تاندې هلې
په پاو کم دو بجه،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجه،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجه،
پښتانه په یوشتمه کې
په درېنی می بجه،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجه،
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجه.
اوریدونکو، شاوخوا دو هفتې وروسته به په کابل کې له امریکا سره د هغه امنیتي تړون په اړه د افغانانو لویه جرګه کیږي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د ځینو امریکایي پوځیانو پاتې کېدل یقیني کوي. که څه هم افغان چارواکي وایي چې خاوره باید د هیچا پر ضد ونه کارول شي، خو د رپورټونو له مخې ایران او پاکستان په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو په اړه اندېښنې لري. په اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
افغان چارواکي وایي د افغانستان او امریکا ترمن د امنیتی تړون د سیړلو لپاره به د هیواد له بیلابیلو برخو څخه د خلکو استازي د دې میاشتې په اخره کې کابل کې لویه جرګه وکړي. د دې جرګې د تیاریو د کمیسیون مرستیال مشر نجیب الله امین په دې اړه وایي،
ټول تخنیکي او لوجستیکي آمادګۍ نیول شوی دی، پدری دغه آماده یو او دوی تم منتظر است خیر سره زرت سره کابل تر شو. دوی جرګه به د میاشتې په اخر نه ورځ کې دایر شي، خو مشخص تاریخ شاید د خي اخر نه ورځ وي، ولی هغه دقیق تاریخ تر اوسه یو سیاسي تصمیم ته ضرورت لري چې د افغانستان ولسمشر به هغه اعلان وي.
امریکایانو ویلي چې په 2014 کال کې به خپل عملیاتي پوځیان له افغانستان وباسي، خو که لوی جرګه دا امنیتی تړون منظور کړي نو تر دغه کال وروسته به یو شمېر امریکایي پوځیان افغانستان کې پاتې شي، چې د چارواکو په وینا کار به تر ډېره افغان پوځیانو ته د ټریننګ یا روزنې ورکول او د جاسوسي معلوماتو راټولول او شریکول وي. سره له دې چې افغان حکومت په وار وار ویلي چې افغانستان کې د امریکایانو موجودیت به د هیڅ چا لپاره خطر نه وي، خو د رپورټونو تر مخه پاکستان او ایران په خپل ګاونډ کې د امریکایي پوځیانو په پاتې کېدو خوشاله نه دي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حمید صبوري وای تر 2014 کال وروسته افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د موجودیت سره به ثبات راشي چې له وجې د پاکستان او ایران اقتصادي ګټې هم خوندي کېدلی شي. هغه زیاتوي په دې اړه د ایران اندېښنه یو څه پر ځای ده، خو افغانستان واضح کړی چې خاوره به د چا پر ضد ونه کاریږي.
پاکستان هغه دو اړخیز سیاست چې د بهر هغه اول نتیجه ورنکړه او بل ډېر منفي اغېز د دوی په سیاست او اقتصاد باندې لودل. نو د پاکستان لپاره زه فکر نه کوم هم د بي سي ام ځکول د افغانستان او امریکا ترمنځ د پاکستان لپاره کوم ګواښ وسی. د ایران لپاره بالکل زه فکر کوم سره یو هدف پورې ایران ته خپل منافع لري په منطقه کې او د امریکایانو یعنی ایران باندې فشار د الله ز فشار راوړي او بیا وسیله په افغانستان کې د دې معنی چې څوکونه په ایران باندې امریکا کولای شي فشار نه راوړي.
د سیمایزو چارو کارپور رحیم الله یوسفزی به وای پاکستان فکر کوي چې افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدل ګټه نه لري. دغه په وینا د سره با طالبان هم د سولې له مذاکراتو لاس واخلي.
اصلي دغه دغه چې د جنگ نه ختمې د امریکایان دی د کټمټوزا او د پوځمنو پاکستان کې به هم خلاص پکاب جنرال ما په سلم نه طالبان کاوه کول په دې خبره مې دا ناممکن دی او طالبان کاوه نه ویني نو هغه جنگ کې او جنگ کې کې نه دی با افغانستان کې سولې نه دی او سبب من نه دی بلکې دا کوم ګاونډي او د نړۍ په هم حالات خرابېږي.
خو حمید صبوري وای د طالبانو د جګړې ټوله وجه افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شتون نه دی، بلکې هغه د سیاسي ګټو لپاره استعمالېږي.
د طالبانو د جګړې اصلي عامل یوازې د امریکایانو شتون نه دی، بلکې پاکستان د آی اس آی رول په دې کې ډېر مهم رول لري. په دې چې طالبان نه غوښتنه کوي چې یوازینی لار جنگ ده او که امریکایان ووځي او که پاتې شي یوازینی لار چې دی کولای شي خپل هغه منافع په افغانستان کې لاسته راوړي جنگ دی او سوله نه ده. نو زه فکر کوم دوه غوښته ضرورت لري. د یوې دخوا موږ کوشش کوو چې طالبان واته او چې سولې ته راسي او بلې خوانه به د افغانستان سیاسي او اقتصادي هغه ته موږ نشو کولای چې د دې تړون د نن
یاد دې وی چې پاکستان تل دا تورونه رد کړي چې د طالبانو سره د افغانستان په بې ثباتۍ کې لاس یو کړي، خو افغان چارواکي دوی بیا په دوه مخې پالیسۍ تورنۍ.
د بشیر ګواخ رپورت مو اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه ته د مشال ریډیو تاسو غوږی نورزی د شکیل ناس په غږ د دې دا سندره وورو.
ਕਿਵੇਂ
اوریدونکو د شکیل ناز په غږ مو سندره واورېده او 9:30 بجې کېدونکي دي د ګلیاز نه د خبرونو لنډي سوور.
د خبر پختونخوا په پیښور کې د محرم میاشت له پیلېدو سره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په پیښور کې د مشال رادیو د خبریال تر مخه د خبر پختونخوا پیښور هنګو او ډی ای خان تر ټولو حساس ځلې ګرځول شوي دي. بلخوا تحریک نفاذ فقه جعفریه له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د حساس ځلو امنیت فوج ته وسپارل شي. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف په ټولو مقدمو کې له ضمانت وروسته خوشی شوی دی. د اسلام آباد اډیشنل سیشن جج د چهارشنبه په ورځ د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د خوشی کولو حکم جاری کړی دی. که څه هم ښاغلی مشرف ته په ټولو مقدمو کې ضمانت ورکړل شوی خو دی بهر ته د تللو اجازه نه لري. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر اوسه 2,000,000 کسانو کارډونه اخیستي دي. ټاکل شوی چې د نوم لیکنې د ګرځنده ټیمونو کار څلور ورځې وروسته پای ته ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورت رد کړی چې د روسیې د حکومت کسانو د طالبانو له استازو سره په قطر کې تماس نیولی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپلې ویب پاڼې کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په قطر کې له طالبانو سره خبرې نه دي کړې. د فلسطینو د مشر یاسر عرفات میرمن وای د سویرزلند فارنسیک سیړونو دا څرګنده کړي چې عرفات ته په 2004 کال کې پلونونیم تابکاري زهرجن مواد ورکړل شوی وو او د همدغه موادو وژو. سوها عرفات د چهارشنبه په ورځ ویل د ده د میړه وژنه یو سیاسي اقدام وو. ټاکل شوی نن په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو نوی پړاو پیل شي. او د شام په مرکز دمشق کې د چهارشنبه په ورځ یوې بمی چاودنې لږ تر لږه 8 تنه ووژل او 50 نور یې ټپیان کړ. د رپورټونو تر مخه دا چاودنه د حجاز په میدان کې شوې.
لن خبرونه مو د ګلیاز نه اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د سراج زهیر نه اورو.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د پاکستان د دفاع وزارت لخوا د ډرون متعلق وزیر اعظم او پارلیمان ته داسې غلطه شمیره ورخودل شوې وه چې پکې د پاکستان د دریز نه برکه صورتحال وړاندې کړی وو. د ادارې په وینا چې دا ډیره سنجیده او کړکیچنه معامله ده او د دومره ذمہوار وزارت لخوا غلطه شمیره خودل ډیره د تعجب خبره ده. ادارې وړاندې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم دا شمیره خودلې وه کوم چې ورته وزارت د دفاع ورکړی وا. او بیا امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ تنظیمونو هم په خپل مشترک رپورت کې د وزیر اعظم دخلي شمیره وخودله. نو دارنګ دا شمیره په عالمی کچ هم غلطه لاړه. اداري زیاتوي چې اوس د وزارت دفاع سرچینو منلې ده چې دوی پارلیمان ته کوم معلومات ورکړي وو هغه جالي وو. نو په داسې صورتحال کې د دې پلټنې ډېرې ضروری دي چې معلومه شي چې د دې په شا د چا لاس دی، ځکه چې د دې په وجه کيو خوا په پارلیمان کې اړې غړې شروع شوې دي. نو بل پلو دولس په ذهنونو کې هم مختلف قسمه پښتنې را پیدا شوې دي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکو آج ورځ پڼ خپل اداري کلی کې چې د ژمي شروع کېدو سره د بجلی غوښتنه کم شوې ده، خو د دې باوجود هم د پیښور او خیبر پښتونخوا په مختلفو خارونو کې لو شډینګ روان دي چې ورسره عام ولس د ستونزو ښکار دي. او پیسکو چارواکي د لو شډینګ وجدا ښایي چې دغه سیمو کې د بجلی غلا کیږي، نو ځکه د لاین لاسیس پوره کولو د پاره شډینګ کولای شي. اداریا اخیری کې لیکي چې د تیرو حکومتونو د غلطو پالیسو له وجې د ګیس او بجلی بحران پیدا شوی دی، خو هر حال کې دا نه د پکار چې د یو تن د ګنا سزا دی بل چاته ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدن کول. امریکا خبریدون کې فورن پالیسی مجله په ولیکنه کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود په ډرون برید کې د وژنې او پاړې د پاکستاني وګړو د خبرګون په سیر موضوعات راغستې دي. بلخوا هم امریکا خبریدون کې کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو مسلې په اړه لیکنه کړې ده. د دې دوه مقالو مهم ټکی انیسا اجمل راوروي.
فارن پالیسی مجله لیکي که څه هم زیاتره پاکستانیانو له تحریک طالبان پاکستان د پخانی مشر حکیم الله مسعود د وجنې هرکلی کړې، خو بلخوا د ډرون بریدونو په اړه غندنې هم مخې ته راغلي دي. د لیکوال په خبره حکیم الله مسعود هغه تن دی چې له خلکو سره د زیاتی کولو له وجې دغه ځینې نږدې ملګري چې پکې یې پخانی مرستیال ولی الرحمان هم شامل دي خفه وو. مجله لیکي د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه چې پکې حکومتي ګوند مسلم لیگ نون هم شامل دي وای چې د ډرون بریټ لبجي له تحریک طالبان پاکستان سره د امن پاړه د خبرو امکانات ختم شوي دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان چې د خپل ګوند یو لړپړې غړې دی وای چې د حکیم الله محسود استازو سره د مذهبي عالمانو یو پلاوی د امن په حق له خبرو لپاره تللو. فارن پالیسی لیکي دا به یو تېروتنه وي چې د چودري نثار احتجاج په یو مخیزه توګه نظر انداز کړل شي. که څه هم پاکستانی چارواکو چې په تیرو وختونو کې په ښکاره ډول د ډرون بریدونو پر ضد خبرې کړي او په پټه یې د هغې ملاتړ کړی و. مجلل کې په انحال کې د پاکستان پوځ هم خاموش دی. یو پوځي چارواکي هم د حکیم الله محسود د وژنې په اړه ښکاره خبرې نه دي کړي. د هغې له خولې هغه بیانونه چې په ښکاره ډول یې ویل نه غواړي، خو د نامعلومه سرچینو په توګه یې بیانونه مخې ته راغلي دي. بلخوا کریسټین ساینس مانیټر ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ په دې غور کوي چې راتلونکي کال په پای کې به څومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. د ډېرې مودې راهیسې د پینټاګان ځینې سلاحکاران ډېر په توندۍ سره دې منلو ته تیار دي چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی جنګ ختمېدل طالبانو ته د قانوني حیثیت ورکولو پورې اړه لري. خو ځینې بیا وایي چې اوباما لا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېره په لسګونو زره پرېښودل پکار ده چې دا ډول افغان ځواکونو ته د پوست کارونو چلولو لپاره روزنه ورکړل شي. روزپاڼه لیکي د پلان تر مخه امریکا به د 2014 کال تر پای پورې د جګړې د رول نه راوځي. خو د پینټاګان د چارواکو په وینا د دې دا مطلب هم نه دی چې که هغه پوځیان چې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي نو هغه به جګړه نه کوي. د دفاع په اړه د پالیسۍ یو ماهر سټیفن بایډل وایي کچرې افغان ځواکونه ونشي کولی چې دا جنگ وګټي نو د رواني جګړې دوه نتیجې مخې ته راتللی شي. یو دا چې د طالبانو سره د خبرو اترو له لارې دا مسله هواره کړل شي، او دویمه دا چې افغان حکومت ماتې ومني.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو تمه کیږي چې په منځنی آسیایي هیواد تاجکستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې زر اعلان شي. دا انتخابات پرون ترسره شول، په کې د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون شپږ تنو ځانونه کاندید کړي وو. په دې انتخاباتو کې د اپوزیشن یوې مهمې ډلې ګډون ونه کړ. دا ښکاري چې امام علي رحمان چې په تیرو درو دورو کې انتخابات په ښکاره توپیر ګټلي دي بیا هم بریالي شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ احمد شیبر اوروي.
ټاکل شوې ده چې د تاجکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې په سیمه ییز وخت نن سهار اعلان شي. پرون چې کله د رای ورکولو مرکزونه وتړل شول، داسې راپورونه خپاره شول چې په ځینو مرکزونو کې ګډوډي وي. خو د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشر شیر محمد شاهیان په مرکز دوشنبه کې د دې انتخاباتو د مشروعیت په اړه وویل:
انتخاباتي پرزیدنت جمهور تاجکستان
د تاجکستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې 80% خلکو چې نمونه یې ثبت کړی و برخه واخیسته، نو دا انتخابات سم ترسره شوي دي. د تاجکستان په انتخاباتو کې 4 میلیونه کسانو د رای ورکولو حق درلود. تمه ده چې امام علي رحمان به بیا هم انتخابات په ستر توپیر وګټي او ولسمشر به پاتې شي. له امام علي رحمان سره په دې انتخاباتو کې 500 تنو نورو ځانونه کاندید کړي وو چې مشهور کسان نه دي. د ازادي راډیو د تاجک څنګه خبریالان وایي چې په ځینو مرکزونو کې دوی خلک لیدلي دي چې څو ځلې یې رای ورکړي دي. د تاجکستان په جنوب کې د وحدت په نوم سیمه کې مثلا 2 ښځو بیا بیا رای ورکړي او د انتخاباتو مسؤلانو دغو مېرمنو ته څه نه ویل. د وحدت په سیمه کې به شزي د خپل کورنۍ د غړو پر ځای لاس زله رای واچولې. دا وای د رای زما د میړه لپاره ده، دا زما خپل ده، او دغه رای زما د زامنو او نژندو لپاره دي. هغه دلته نشته، دوی ټول کارونو ته تللی دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په جولای کې یو راپور خپور کړی وو او په هغه کې انتقاد کړی وو چې په تیرو انتخاباتو کې ګڼې داسې پیښې رامنځته شوې وې چې څو ځله یو تن رای ورکړي، او تاجکستان باید په راتلونکو انتخاباتو کې دغه قانوني ستونزه هواره کړي. د پرونیو انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر شاهیان وویل: د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر له اساسي قانون او نورو قوانینو سره سم و. موږ له خپلو خلکو او څارونکو هیڅ ډول شکایت نه دی اورېدلی. د تاجکستان د انتخاباتو بهیر د اروپا د امنیت او همکاري سازمان، د ګډو ګټو خپلواکو هیوادو او د شانګهای د همکاري د سازمان له لوري، او همداراز د حکومت پلوه ګوندونو لخوا څارل کېده. د تاجکستان اپوزیسیون ګوند سوسیال ډیموکرات په دې انتخاباتو کې برخه وانخیسته او بایکاټ وکړل. یو شپه تکلن امام علي رحمان له نږدې 20 کلونو راهیسې په تاجکستان کې ولسمشر دی، او د هغه ملاتړي د استای چې په هیواد کې سوله او امنیت ټینګ کړي دي. خو د امام علي رحمان مخالفان بیا هغه تورنوي چې اپوزیسیون یې څنډې ته کړی، د رسنیو ازادي یې محدوده کړې، او د هیواد اقتصادي وضعیت د واکمنۍ پر مهال خراب دی.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې لیکلي چې د جلال الدین حقانی او سراج الدین حقانی په مشرۍ په شمالي وزیرستان کې د میشتې وسلوالې ډلې ملاتړ اوس په خپل پلرني وطن خوست کې ډیر کم شوی دی. دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې اوس خلک پوه شوي چې دغه ډله د پاکستان په مرسته په افغانستان کې سکولونه، کلینیکونه او د عامه ګټو نور ځایونه ورانوي. نور تفصیل د بشیر ګواخ نه اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي یو خو چې حقانی ډلې په خوست او پکتیا کې ډېر اثر رسوخ درلود. د دې ډلې مشر او د خوست زدران قوم سره تعلق لرونکي جلال الدین حقانی د روسانو خلاف د جهاد له وجې مشهور شوی و. اوس د نوموړي حقانی نیټورک یا شبکه شمالي وزیرستان کې د هغه د زوی سراج الدین حقانی په مشرۍ موجوده ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دا ډله له هغه ځایه په افغانستان کې خپلې حملې تنظیموي. سراج الدین حقانی د رپورټون تر مخه د خپل پلار تر ناروغي وروسته د دې خطرناک ګروپ مشري اخیسته. نیویارک ټایمز لیکلي حقانی ډلې په 2001 کال کې افغانستان کې د امریکایانو په لاس د طالبانو د حکومت تر نسکورېدو وروسته پاکستان کې ځان منظم او ځان ته خوندي ځایونه جوړ کړل. خو اوس ورته په خپل پلرني ټاټوبي خوست ولایت کې د خلکو هغه ملاتړ حاصل نه دی کوم چې دوی د روسانو سره د جګړې په مهال درلود. ورځپاڼه لیکي د حقانی ډلې وسلوال او مشران لکه جلال الدین حقانی او سراج الدین حقانی پاکستان کې خوندي ځایونه لري او اوس یې په خوست او په ځانګړې توګه په خپل قوم زدرانو کې هغه ملاتړ نه دی پاتې لکه څومره چې پخوا درلود. د حقانی ډلې یو پخوانی قومندان او د زدرانو یو قومي مشر فیصل رحیم نیویارک ټایمز ته ویلي چې اوس خلک پوه شوي چې د حقانی ګروپ وسلواله جګړه جهاد نه دی او د پاکستان د ګټو ډالرو او روپو لپاره کار کوي. د ورځپاڼې په خبره د جلال الدین حقانی په پلرنۍ سیمه کې د هغه د ملاتړ کمیدوی و وجداد چې د هغه وسلوالو ګڼ هغه قومي مشران وژلي چې دوی ته یې پناه نه ورکوله. په رپورت کې راغلي چې سره لدی هم د امریکایانو لپاره د حقانی ډله یو لوی خطر دی. د ډلې په کابل کې پر امریکایي هدفونو بریدونه جاری ساتلي. ځینې څېړونکي وایي د حقانی ډلې لخوا کابل ته د ډېر پام اړولو له وجې په خوست کې اوس ډېر بریدونه نه کوي. خو په نیویارک ټایمز کې راغلي چې د زدرانو د ملاتړ کمیدو له وجې حقانی ډله اوس په اسانه د وسلو وړل راوړل نشي کولی. ځایي خلک د حقانی ډلې سره د پاکستان د جاسوسي ادارو مرستې غوسه کړي او له همدې وجې هغه کسان چې پخوا یې د دوی ملاتړ کاوه اوس یې خلاف دي. د زدرانو یو قومي مشر محمد علي زدران نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د حقانی ډله مکتبونه، کلینیکونه، سړکونه او حکومتي ځایونو باندې حملې کوي نو خلک یې ولې ملاتړ وکړي. نوموړی ویلي چې د خوست او پکتیا اوسني اوسیدونکي هغه پخوانی نسل نه دی چې پړندو سترګو به د جلال الدین حقانی او سراج الدین حقانی ډلې ملاتړ کوو.
بشیر ګواخ اوریدونکو، اوس راځي د ځوان سندرغاړي راشد خان په غږ د غزل وورو.
دیدن تا یې د حسن په رڼا رڼا ورزو زمینه سجدگا تھا سبا سبا ورزو دیدنتا یہ تو ہو سنپ رنا رنا ورزو زمینه سجدگا تھا سبا سبا ورزو خراب ناشی نازک مزاج اینی پا موقع خراب ناشی دازل بسادگانو پا سلا سلا ورزو دازل بسادگانو پا سلا سلا ورزو زمینے سجدہ گاتا پو سبا سبا ورجو
پلار کې د غنچو سرا بلار دے خټک تو منزلار کې د غنچو سرا بلار دے رازی اے لیونو چھپ گڑا گڑا ورزو رازی اے لیونو چھپ گڑا گڑا ورزو زمینی سجدگا تھپ سبا سبا ورزو دیدن تائی دہو سنف رنا رنا ورزو زمینی سجدگا تھپ سبا سبا ورزو
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلې مو په خو ګورې نو ته وېدا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غری
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیز منې کړې دي
حالات څه دي سندري وایون کې دي او کوم ستاران دي په ټول دغه مسلې ښار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارات باقاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د پاره بیل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندره د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
پردن کول امریکا خبریدون کې د فورن پالیسی مجلې په ولیکنه کې راغلی پر دې سربېره چې پاکستان د محل امنیتی او نور یو شمېر مسلو سره مخامخ دی د هیواد د جمهوریت پر لور خپل سفر ته دوام ورکړی دی د دې لیکنې مهم ټکی د ګل ایاز ناورو
فورن پالیسی مجلې کې چې په پاکستان کې د ځانمرګي بریدونو د خلکو لا درکه کېدو او د فرقه ایزو تشدد پر مهال یو بل پرمختګ هم په قلاره روان دی او هغه جمهوریت دی مجلې کې د جمهوریت په لور د پاکستان سفر له نورو هیوادونو لپاره یو مثال دی چې د ژور فوزي واکمنۍ ځان خلاص کړي مجله زیاتوي چې دا خبره حقیقت دی چې ترهګری پاکستان لپاره لوی ګواښ دی او د جمهوری ادارو ترمنځ همکاري زیاته شوې ده د هیواد دوی سیاسي ګوندونو له یو بل سره همکاري زیاته کړې ده او د دې په نتیجه کې په یو لسیزه کې سیاسي جوړجاړې او جمهوری استحکام راغلي دي فورن پالیسی مجله لیکلي چې په 1997 کال کې د پاکستان په وجود کې راتلل وروسته دغه هیواد جمهوریت لپاره ډېری هلې ځلې کړې وي خو هر ځل یو فوزي ډیکټیټر په واک قبضه کړې وه او جمهوری اداري کمزوري کړې وي د هیواد شپږ شپېته کلن تاریخ کې څلور دیش کاله فوزي واکمني پاتې شوې ده خو په 2008 کال کې دوه مهم سیاسي ګوندونه د یو فوزي واکمن پر ضد یو شو او چارټر اف ډیموکراسي لاسلیک کړه د دې وروسته په 2008 کال کې پیپلز ګوند بریا ترلاسه کړه او مسلم لیگ ګوند د انتخاباتو نتیجې ومنلې همداراز په 2009 کال کې ولسمشریز ټاکنو کې هم دواړه مهم سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو باوجود همکاري وه د 2010 کال اپریل میاشت کې ولسمشر خپل ټول اختیارات د 13 ترمیم لاندې پارلمان ته وسپارل فورن پالیسی مجلې لیکلي چې په روان کال کې د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل یو سیاسي حکومت بل سیاسي ګوند ته واک وسپارلو په دې کې اپوزیشن ګوندونو ژمنه کړې چې د حکومت منډیټ احترام وکوي او د تعمیري اپوزیشن کردار به ترسره کوي مجلې لیکي چې دا وخت پاکستان د نورو وختونو پرتله زیات جمهوری قوت لري چې ټول سیاسي مسلې په خپل حل کړي د پرامنه مستحکم او سوکاله پاکستان لپاره مضبوط سیاسي ګوندونه او مشران ډیر ضروری دي چې جمهوریت وده ومومي
اتلان
خوشال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سارا ہے
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در دی پارمانو نو رویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
تاکی سن و بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو سی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زمونږه د مشال ریډیو د غټولې اونیز خبرونه زمونږه رپورټونه تاسو زمونږ پر ویب پاڼه mashalradio.com هم لوستلې او کتلې او لیدلې شي. اوس راځو یو بل رپورټ ته. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان وایي د ماشومانو نجونو د ودلو د مخنیوي د ودولو د مخنیوي په لړ کې هڅه پیل کړې دي. د دوی په خبره دغه هیواد پر حکومت به فشار راوړي چې په دغه لړ کې قانون سازي وکړي او په ترڅ کې د یوې جنای د ودولو لپاره د عمر لږ تر لږ حد 18 کاله وګرځوي. په دې اړه اسلام آباد د مشال ریډیو د خبريالې دا رپورټ ورو.
بشری حقوقو په اړه کارکونکي شپاړس غیر سرکاري ادارو د وړکوالي عمر ودونو مخنیوي لپاره اتفاق کړی دی او ویلي دي چې دوی به د جنکو د ودلو عمر په حق له حکومت ته د قانون سازۍ لپاره یو مسوده وړاندې کوي. د زنانو حقوقو په اړه کارکونکي غیر سرکاري ادارې شرکتګا بیان دی. فوزیا وقار مشال ریډیو ته وویل پاکستان کې 43% جنکو ودونه په 45 کالو کې اوشي. د زیاته کړه د وړکي عمر د ودونو په اړه د دوی تحقیقاتو په نتیجه کې دا معلومه شوه چې د کوالی ودون لوچی د جنکو صحت سنجیده مسلو سره مخ وی.
مای پلان یی کی هم ایک ڈرافٹ
دوای زمون منصوبه داده چې مونږ د کم عمر ودون مخنیوی په اړه یو مسوده جوړ کو. کم بچی بیا حکومت او اسمبلی غړو ته وړاندې کړی شي او چې کله قانون جوړ شي نو ماشومان ودون به جرم وګرځول شي او دغه قانون چې کما غټه برخه ده نو هغه داده چې د واده عمر د 18 کال کړی شي. مشال ریډیو سره خبرو کې نوموړي وویل چې څنګه هلکانو لپاره پاکستان مسلم فیملی لا آرڈیننس 1968 او چایلډ میرج ریسټرین ایکټ کې 18 کاله عمر ټاکل شوی دی نو پکار ده چې جنکو لپاره د 18 کاله عمر په ځای د هلکانو په شان 18 کاله کې خوده شي. دا وایي موږ زیات زور په دې ورکو چې کله 18 کاله عمر واده لپاره وګرځول شي نو هغه لپاره د کمی شناختی کارت شرط دی لازمی کړی شي ځکه چې دې سره به معلومیږي چې د جنې عمر 18 کال دی او کنه. نو چې کله دا 18 کال شرط لاګو شي نو د سره به درې کارونه وشي. یو به د جینې پیدایش نیټه رجستر کېدل شروع شي، دویم به اغه شناختی کارت جوړ شي او دریم دا چې کم عمر ودونه به ودرول شي. د دې ترڅنګ ماشومان حقوقو لپاره کارکونکو یوه غیر سرکاري ادارې سپارک ویان امتیاز احمد وایي د کم عمر ودونه په اړه د دوی ادارې د مخکنه یو مسوده جوړ کړی و خو د جینې عمر زیاتول لوجه اسلامي نظریاتي کونسل پر اعتراض کړی و او دا مسوده تر اوسه پورې
پاکستان یو بین الاقوامی معاہدہ برائے حقوق اطفال کم تچمنگ یو این سی آر سی وایو دا په 1990 کې سائن کړی دا ریټیفای کړی دا هغه مطلب دی چې پاکستان په خپل قوانین کې د دې مطابق چې کم ځایونه کې پاسیبل وي هغه چینجز براولي نو هغه کې چې کم د ماشوم ایج ډیفاین شوی دی نو هغه 18 کال خبره کوي. نو سیول سوسایټي دا مطالبه ده د حکومت نه چې دا کم چې فرق یا ډیفرنس دی پکې دا د ختم کړی شي جنې د پاره به هم د 18 کال ایج برابر کې چې هغه تم کم برابرې حقوق مو خبره
د غیر سرکاري ادارې شرکت گاویان دی. فوزیا وقار د وینا تر مخه چې دوی به په دغه مسوده کې دا شاملول هم غواړي چې د وړکې عمر ودونو په حق له سزا کې دی هم اضافه وکړي شي.
اسلام آباد موزمنګ خبريالې رپورت واوریدو او سورزوریدونکو د خیبر پختونخوا سواد ته چرته چې په منګوره کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې کار کوونکو وی غیر دولتي ادارې اس ډي اس د سیمې مشرانو سره یو غونډه وکړه چې په کې د ترهګر پیخو او سیلابونو لامل ځای خلکو ته په ورپیخو ستونزو دغه په حل لارو خبرې وشوې. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې.
سوات منګور کې د یو غیر دولتي ادارې اس ډي اس چې د چاپیریال خصمانه ټولر را د زی مشرانو سره په ګډه یو غونډه وکړه چې پکې د سیمې ګنشمیر سیاسي د خیر خیګړې ټولنو نمائندګانو او خبريالانو برخه واغسته. د یادې شوې ادارې مشر حیدر علي په دغه مقول چې دوی مقصد په عامو خلکو کې دغه پوهه راوستل دي چې خپل مسلې په خپل حل کړي. دوی په دغه مقول چې د سیمې ته یو شمیر ستونزې را مخامخ دي،
یعنی بیسک هیلث دی، ایجوکیشن دی، فریډم اف سپیچ او امن شو، خاص کر امن چې سړی تدا پته وي چې زه کور نه زما او واپس پر راشم او چې دا یقین دا غنی وي نه به تعلیم خپل شو ورشي خپل واړه به سولې کې خپل اکنامک سټیبلټی به دا سر راشي.
زی یو وکیل غپران احد به دغه مقول چې مسلې او ستونزې مونږ ته ډېرې را مخامخ دي او دغه لپاره په حکومت کې چې بدلون په کار دی چې یو داسې نوې نظام راوستي شي چې هغه د ولس خیګړې کوي.
تعلیم ته چې په دې سماج کې مونږ ته نن دہشتگردی اور بڑا مسئلہ تھا، مہنگائی، علاج، تاریخ زمون داسی مسئلے دی، خو اس حل کا پدے سسنگ کی تلاش تو چگا حل کی ریشو کے نشی کے دی بیروکریسی چرا کیا تھا ملٹری دا کیا تھا سیول بیروکریسی دا کیا تھا ملک دا تورو دسپینو مالکانان حقیری حقا زمون آقا گاندی او دا دے دولت چې څومره وسایل دي دغه ریاستی ادارو په رحم وکرم باندې چې هغوی څنګه بېدرېغه راغې استعمال کوي.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن نماینده آفتاب احمد په دغه مقول چې اولس کې طبقاتي نظام ختمول پکار دي.
الیکشن ریزلټ تاسو وګورئ، سواټ ټول ووټ چې کله پول کیږي اگر ریئکشنری ووټي اگر د افوا ووټي اگر د پروپاګاندا ووټي نو دو خبرې دي، سیاسي شعور ده او کم چې د لیبرل او د مذهبي قوتونو په منځ کې کم گیپ کریټ شوی ده چې دا ختم شي، د خلک په یو بل ته نږدې شي او چې خلک نږدې شي ما په خیال چې دا مسلې دونه پول او نالې دا وړې وړې مسلې دي دا وکیږي.
د غونډې په اخر کې د سوات مسلې اعلی چارواکو ته رسولو او بیا حل کولو قرارداد پاس کړ شو چې دغه لوز وروسته د اس ډی اس مشر حیدر علي خان د ګډون کوونکو سره وکړو چې دغه ټولې مسلې به د لیک په شکل کې د سوات ضلع انتظامی او صوبایي حکومت اعلی چارواکو ته وړاندې کولای شي.
د سوات نه زمون خبريالو اوریدونکو د پاکستان لکبالی سي مسره تعلق لرونکي د سکولونو استادان وای چې لډیر مودې راځي دوی ته ترکیانې ندی ورکل شوی او نه هم تنخواګانې زیاتې کړل شوی دي. دوی له حکومت غواړي چې پر مسلو ورته غور وکړي کنه نو په احتجاج به ګوتې پوری کړي. د اسلام آباد پر د مشال ریډیو د خبريال رپورت اورو.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د اسکول استادانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې لډيري مدیراسي دوی په یو شان سکیل کې نوکری کوي او دوی ته یې ترقی نه ده ورکړې، باید چې دوی ته هم لکه د خیبر پښتونخوا د استادانو پرنګ ترقی ورکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټا ټیچرز اسوسیشن صدر خان مالک مسعود اویل چې د فاټا خزینه او نارینه سبجیکټ سپیشلیست استادان په دې حالاتو کې هم اسکولونو ته ځي خو دوی له حکومت نه ترقی ورکوي او نه یې تنخواګانې سیوا کوي.
کې پی ټی کې اپګریډیشن د استادانو وشو په جولای 2012 کې. نو زما پاټه چې کومه دا تر اوسه پر یغې نه پاتې ده. پاټه استاد په دومره مشکلات ته دپی هم کوي چې زه د ګورنمنت ته دا سوال کوم چې مته پاټه استادانو سره دا بے انصافي ده کیږي.
امن الله اپریدی چې خیبر جنسي کې استاد دی او د استادانو د دې تنظیم جنرال سیکرټري هم د مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوی غوښتنه پوره نکړه نو دوی بل مهاره مرستو په احتجاج لاس پوری کړی.
سیکرټریټ ته هغه هم پکې دومره خاص انټرست نه خلی سفرانه پورې دا مسله رسیدلې ده. یعنی اسمبلی په فلور باندې تشریح شوه ده خو تر اوسه پورې لا دغه مسلې حل نه دی وته. موږ چې زمونږ هغه کم یعنی استادان دي کنه پټه ولا غوي او موږ چې په داړو سکیل کې لګیا دي احتجاج به ان شاء الله تعالی محرم نه پس موږ دغه لا عمل اختیارو.
کلی چې مشال ریډیو د فاټانه د قومي اسمبلی ممبر ساجد حسین توري نه د دې مسلې په اړه وپوښتل نو هغه وویل چې د تیر ورځو کې دوی د صدر سره ملاقات کې دا مسله راپورته کړې ده او دا ډېر زر هواره شي.
تشریف جلید خاص کر ایجوکیشن کې او هیلث کې موږ بقاعده پرائم منسٹر نه 4-5 هزار ایس این ای منظوري کړلې خو بیا چې کله آخري وخت رالو وایي موږ سره فنډز نشته. موږ مخکې هم خبرې پکړې دي موږ ممنون حسین سره اول خبره دا وه چې موږ سره احتیاط کیږي یو خو ته موږ ته مطلب 18 بلین روپیا رکھے اتل سره به دومره غټ شی نه رکوایې لپاره انشاءالله بھرپور کوشش وکړو د څومره ځوانان دي سره
د ایسوسیشن د صدر خان مالک مسعود پوینا کپلس ورځو کې د دې مطالبه ونه منل شو نو د ټولي فاټا ډیر زره پوری استادان به د پاکستان پارلیمان او سپریم کورټ په وړاندې تر د خپل غوښتنو منلو پوری احتجاج کوي.
زمونږ خبريالانو د رپورت سره اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شه بوت نږدې شوی او د بختیار خټک او فریحه ودود په غږ د سندره تاسو ورې او ترغه استاد مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
ساخندا گانے واڑی ساخندا گانے واڑی ساخندا گانے